همچنان امتیازات دیگه هم خواد باشه. متاسفانه وقت برنامه ما میجا به پایان میرسه.
ما پیشتر گفتیم که دانه و امتیازات است و چون وقت برنامه نیست ما میخواستیم کلگیر باشتیم.
تشکر زیاد، موفق باشین میخیل صاحب. از شنونده عزیز تشکر، از شما از تماسایتان، از همراهیتان با برنامه. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شما، از وقتتان خوش، خدا نگهدار.
تشکر از شما.
ډیر زیات مننه ارزو غسیله تاسو قدرمن ملمه خغلی میخیل څخه د ازادي اوریدونکو د ازادي رادیو اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې پایل خبرونه کو. دا افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي او شمیر ګوندی هیوادونه په افغانستان کې په لاسوهنې هڅه کوي روانې جګړې ته مشروعیت ورکړي. په غور کې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو په جګړه کې څلور تنه وژل شوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو ترمنځ همکاري د هغه توافق د عملي کېدو کلي بللې چې تیرونه ترلاسه شو. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې یو شمیر ګوندی هیوادونه په دغه هیواد کې په لاسوهنې سره په دې هڅه کې دي چې روانې جګړې ته مشروعیت ورکړي. د دې شورا مشرتابه هیئت پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې مخالفان باید د دغه ګوندیو هیوادونو فریب ونه خوري او نور دې د افغان وژنې څخه لاس واخلي. د عالمانو د سرتاسري شورا پیغام د اسلام د پیغمبر د میلاد په مناسبت قاضي سليمان حامد ولست.
همسایگان ما نیز از جهات مختلف به طور آشکارا مداخله بی‌شرمانه نموده.
دوی زموږ ګوندیان له بیلابیل خواو په ښکاره ډول بی‌شرمانه مداخله کوي او غواړي چې په یو شکل وسلوالو مخالفانو ته مشروعیت ورکړي. نو په موږ ټولو لازمه ده چې په دې حساسو شرایطو کې د موجوده اختلافاتو د هواري لپاره د ضروري په فضا کې کار وکړو. د افغانستان د عالمانو شورا وسلوال مخالفین وهڅول چې د اسلامي حزب په څیر د بین الافغاني خبرو لاري سوله وکړي. په غور کې د دوو غیر مسؤولو وسلوالو کمانډانانو ترمن جګړه کې څلور تنه وشل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي. د غور ولایت د شهرک ولسوال محمد کبیری ازادي رډیو ته ویل چې دا جګړه په شهرک ولسوالۍ کې د حاجي غفور او محمد پنوم د دوو سیمهیزو زورواکانو ترمنځ له دوو ورځو راهیسې روانه ده او مرګ شوبله هم د همدې دوو کسانو سره نږدې وسلوالو ته وختي. خاغلی کبیری وویل چې نه یوازې په شهرک بلکې په کمنج ولسوالۍ کې هم د دوو غیر مسؤولو قمندانانو ترمنځ جګړې زور اخیستې او حکومت یې د هوارولو لپاره تر اوسه څه نه دي کړي. افغان ولسمشر څه موده مخکې غور ته تللی و او په دې ولایت کې چارواکو ته امر وکړ چې د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره خپل ټول توان وکاروي. دا فاریاب سیمهیز چارواکي وایي د نشه یي موادو له قاچاقرونکو سره جدي چلند کوي او د هغوی د خوشي کولو لپاره به د هیچا واسطې رابطې ونه مني. سید انور سادات پرون د شاوخوا یو نیم زر کیلو ګرامه نشه یي موادو او شرابو د له منځه وړلو پر مهال رسنیو ته دا خبرې کړي. هغه زیاته کړه چې د دې قضیو په تور نږدې یو سل نوي کسان نیول شوي او په هیڅ صورت کې نه خوشي کوي. د فاریاب امنیې قمندان جنرال عبدالنبیل هم بیا وویل چې فاریاب او ځینو نورو سیمو کې طالبان د کوکنارو له کرکلې ملاتړ کوي او وروسته یې د پروسس مراحل ترسره کوي. په افغانستان کې پرون د زلزلې په دوام یو ځل بیا تیر ماسخوتن د کابل په شمال په ځینو سیمو کې زلزله وشوه. که څه هم د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې د وروستۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ټولنیزو شبکو ډیرو کارکوونکو لیکلي چې دا زلزله د شپې په 12 بجو او 15 دقیقو وشوه. پرون له غرمې وروسته د تاریخ تر 15 د 4.6 درجې په کشایوي زلزلې چې مرکزی د لوګر محمد اقا ولسوالۍ خودل شوی، لوګر، کابل او ځینې نورې سیمې ولړزولې. دوه واره نور هم پرون وړم ورځ د زلزلې خفیف ټکانونه محسوس شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریې پوځ د حلب خار په ختیس کې عملیات سنډولي. دا خبرې د روسیې رسنیو خبرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د غونډې پر مهال ویل چې په ختیس حلب کې په عملیاتو کې ځان له دې سیمې د 800 ملکیانو وبخې د 800 ملکیانو د ویستلو په هدف رامنځته شوی.
могу вам сообщить, сегодня активные боевые действия.
دی وایز ویل شم چې د سوریې د پاوست ټول عملیات په حلب ښار کې زندول شوی. دا اجازه ورکوي چې په دغه ښار کې د شاوخوا 3000 ملکیانو د ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همداراز له خپل امریکایي سیال جان کیری سره تر خبرو وروسته وویل چې هغه موافقه وکړه څو روسیې او امریکایي نظامي کارپوهان د شنبې په ورځ په ژنیو کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه خوشبیني وښوده، خو د عملي کېدو په اړه یې ډېر ډاډ څرګند نه کړ. د امریکا د استازو جرګې یا کانګرس له هغه قانون لهی ملاتړ وکړ چې په اساسي جمهور رئیس ته ډېر واک ورکوي څو په نړۍ کې د بشري حقونو په سرغړونکو بندیزونه ولګوي. دا لایحه د یو پخواني قانون په اساس جوړه شوې چې پخوا هم کرملن په غوسه کړی و. دا لایحه چې په رسمي ډول د ماګنیتسکي د بشري حقونو د حساب ورکونې نړیوال قانون په نوم یادیږي، د امریکا د سنا جرګې لخوا پرون د دوه نوي موافقو او اووه مخالفو رایو تصویب شو. د برتانی حکومت ویلی چې په منځنی ختیځ کې په نیابتي جګړو کې د ایران او سعودي عربستان د خپل کېدو په اړه د بهرنیو چارو وزیر سرګندونې د هغه شخصي نظریات دي. د صدر اعظم تھریزا می ویان هیلن باور ویل چې د عربستان او منځنی ختیځ کې د دې هیواد د رول په اړه د برتانی د بهرنیو چارو وزیر خاغلی بوریس جانسن سرګندونې د دې هیواد رسمي دریس نه لري. مخکې ګاردن برتانوي ورسپانې د ایټالیا لروم نه یو ویډیو خپره کړ چې پکې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي چې د سیمې سین سیاستوال له دین نه د سیاسي اهدافو لپاره ابزاري استفاده کوي او دا دردونکې ده. جانسن ویلي د همدې لپاره د هغه په خبره سعودي، ایران او هر بل څوک خپل چال لوبوي او نیابتي جګړه کوي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو اوپک ترمنځ همکاري د نفتو د تولید د کمیدو د هغه توافق د عملي کېدو کلي ده چې تیره اونۍ ترلاسه شو او هدف یې د تیلو د بیو لوړول دي. د روحانی د دې څرګندولو په اړه پرون د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ. د نومبر په 13 نیټه د اوپک د هیوادونو ترمنځ د هغه توافق وروسته چې پریکړه یې وکړه د تیلو تولید به د ورځې له 1.2 میلیون بیرله راکم کړي، د تیلو د یو بیرل بیا 50 ډالرو ته پورته شوه. د ایران د دولتي تلویزیون په وینا روحانی د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس ماډولو سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه چې د اوپک د غړو او د تیلو د نورو تولیدونکو هیوادونو ترمنځ نږدې همکاري کولای شي د تیلو د بیو د پورته کېدو او باثباته کېدو سبب شي. ایران د تیلو په تولید کې له دې کمی استثنا دی، ځکه دا هیواد غواړي هغه عواید چې د نړیوالو بندیزونو له کبله یې له لاسه ورکړي بیرته پوره کړي. د دې موافقې له مخې روسیا او د نړۍ نور د تیلو ستر تولیدونکو موافقه کړې چې د ورځې به د تیلو تولید 600 بیرلو ته راکم کړي. د تیلو د بیو لوړیدل د روسیا او ایران په څیر هیوادونو ته چې ملي بودیجه یې د تیلو په صادراتو ولاړه ده ډیر مهم ګڼل کیږي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل روان دي. په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. و باور چې افغان چارواکي ویل طالبانو سره د سولې لپاره ډېر ښه فرصتونه رامنځته شوي. دا خبره په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال کړي. په اړه به ریپورت در واورو. دا په موور چې د شفافیت د سار بنسټ و نظر پوښتنه کوي چې د افغانستان خلک په دولتي ادارو کې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره په کال کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. ولسمشر اشرف غنی وایي د تاریخي او لرغونو ودانیو بیا رغونه مهمه ده او په دې برخه کې به د پام وړ کارونه ترسره شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به مواوره چې په کابل کې مدني بنسټونو او د تیرو جګړو د قربانیانو کورنیو ځینې غړي وایي جنګي مجرمین باید د یوې باصلاحیته نړیوالې محکمې لخوا محاکمه شي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ځینو هیوادونو کې د استبدادي رژیمونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د سولې لپاره ډېر ښه فرصتونه رامنځته شوي. دا خبره په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال ازادۍ راډیو ته وکړه. ویل چې اوس ډېرو طالبانو درکړي چې په روانه جګړه کې افغانان وشل کیږي او تر شا یې بهرنۍ کړۍ موجودې دي. ښاغلی زاخل وال همداراز ویل چې افغان حکومت له پاکستانه د سولې په باب څه نه غواړي، خو همدومره دي وکړي چې له طالبانو د ملاتړ نه کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه له نور تفصیل سره.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي په دې وروستیو کې د سولې په باب ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. حضرت عمر زاخیلوال پرون شپه ازادي راډیو ته وویل ډېر طالبان په دې پوهېدلي چې روانه جګړه افغان وژنه ده او تر شا یې بهرنۍ کړۍ موجودې دي.
رابطه های مستقیم موثرترین رای یک درک متقابل و
ښاغلی زاخیلوال وایي د سولې په تړاو د متقابل درک او ښې هڅې لپاره یوه مؤثره لاره مستقیمې اړیکې دي. ډېر ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. اکثره طالبان څه په لوړ پوړو لیکو کې یا هم په ټیټه کچه په دې نظر دي چې په افغانستان کې جګړه افغان وژنه ده. تابند دې جګړې تر شا بهرنۍ کړۍ موجودې دي او دا جګړه تودوي او تمویلوي. همدا درک په طالبانو کې شته. همدا درک او پوهه هم د طالبانو او هم زموږ لپاره یو ښه فرصت دی. خغلی زاخیلوال همداراز ویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون ثابته کړه چې د افغانانو ترمنځ مستقیمې خبرې د سولې د پروسې رښتینی انځور وړاندې کړ او طالبان هم دا لاره کارولی شي. د طالبانو ترمنځ د سولې د لیوالتیا خبره داسې وخت مطرح کیږي چې څو ورځې وړاندې ځینو افغان سیاسي کارپوهانو او خبریالانو له طالب مشرانو سره په قطر کې ولیدل او د سولې په اړه یې د هغوی وروستی دریځ هیله بښونکی و ارزاوه. په پاکستان کې افغان سفیر خغلی زاخیلوال د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه وویل چې اوس وخت افغان حکومت له پاکستانه په دې باب څه نه غواړي. خغلی زاخیلوال وویل پاکستان دې یوازې طالب مشران له خپلې خاورې وباسي او ملاتړ دې نه ترې کوي. موږ له دوی څه نه غواړو. هغه څه چې افغان حکومت له پاکستانه غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د رهبري حضور په دغه هیواد کې پای ته ورسوي او ورته ودې وایي چې زه یې په خپله مخه یا دې موجود ملاتړ ورباندې بند کړي. د سولې په باب مو په دې وروستیو کې څه نه دي غوښتي. د زاخیلوال تر خبرو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په یو کانفرنس کې د دې ترڅنګ چې د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې د خواشینۍ وړ وبللې ویل چې پاکستان خپل ټول زیار ایستلی څو اجازه ورنکړي چې خاورې د تروریستي ګروپونو او مخالفو ډلو لخوا وکارول شي. افغان ولسمشر وړمه ورځ په یو غونډه کې یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې افغانستان په خپل حال پرېږدي. دا هیواد د چا صدقه نه غواړي بلکې د دولتونو باعزته اړیکې غواړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د شفافیت د څار بنسټ یو نظر پوښتنه ښیي چې د افغانستان خلک په دولتي ادارو کې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره په کال کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر رشوت ورکوي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس پرون په کابل کې د دې نظر پوښتنې د نتایجو د تشریح پر مهال وویل اداري فساد د دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوسته. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
یوه نظر پوښتنه ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د رشوت اندازه په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې د 2014 میلادي کال په نسبت پکې 1 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی دی. دا نظر پوښتنه چې په 34 ولایتونو کې له 1800 کسانو سره د مرکو له لارې شوې ښیي چې مرکه کوونکي اوس مهال د فساد وضعیت له تیرو 2 کلونو څخه ناوړه ګڼي. د دغو مرکه کوونکو 80% محاکم او څارنوالۍ فاسد ادارې ګڼلې دي. دغه مرکه کوونکي چې کله ناکله له محاکمو سره مخ شوي وایي چې له دوی څخه په شاوخوا 55% مواردو کې رشوت غوښتل شوی دی. همدارنګه کابو نیمایي خلک چې د دغه فساد شاهدان دي وایي چې موضوع مسؤول ادارو ته ویلې ده. بلخوا ډیری خلک په دې باور دي چې مسؤول ادارو ته د رشوت په اړه د راپورونو سپارلو کومه ګټه نه ده کړې. د شفافیت د سار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دغه نظر پوښتنې د نتایجو د تشریح کولو پر مهال وویل اداري فساد د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
رشوت که سالانه مردم افغانستان میپردازن حدود 3 میلیارد ډالر را فعلا میده.
کوم رشوت چې د افغانستان خلک په کال کې ورکوي اوس 3 میلیارد ډالر ته رسیږي. تقریبا 1 میلیارد ډالر هغه رقم دی چې موږ په 2013 کال کې سروې کړی و. اوس د افغانستان خلک د پخوا په نسبت څه باندې 1 میلیارد ډالر زیات رشوت ورکوي. رشوت د دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی. د بنسټونو انحصار، کوچنی فساد او رشوت چې خلک یې ورکوي دا جمع شوي او په یو لوی امنیتي ګواښ بدل شوی دی.
خاغلی افضلی له حکومت غواړي چې له فساد سره د جدي مبارزې په مقصد دی له فساد سره د مبارزې یو خپلواک کمیسیون جوړ کړي او د دې ترڅنګ د اطلاعاتو ته د لاسرسي د نظارتي کمیسیون ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې فساد په افغانستان کې د یوې جدي ستونزې په توګه پر ځای پاتې دی. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اداري فساد له پلوه په نړۍ کې د لومړي یا دوهم هیواد په نوم یاد شوی دی. د ملګرو ملتو د شفافیت د سار سازمان د راپور له مخې چې تیر کال خپور شو افغانستان د سومالی او شمالي کوریا وروسته په اداري فساد کې دوهم مقام لري. که څه هم د ملي یووالي حکومت له دوو کلونو راهیسې د فساد پر ضد مبارزه پیل کړې، خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وروستی راپور وایي چې په افغانستان کې له ناامنۍ او بېکارۍ وروسته اداري فساد بله جدي ستونزه ده چې افغانان ورسره مخ دي. په افغانستان کې د برتانیې سفیر دامنیک جرمی چې د شفافیت د سار بنسټ په دغه غونډه کې حاضر و وی ویل د عدالت په پلي کولو کې باید مقام او منصب په پام کې ونه نیول شي. دی وایي هغه کسان چې د افغانستان له خلکو پیسې غلا کوي باید خلکو ته یې ځواب ورکړي.
And I commend the National Unity Government.
The media wali hukumat ta zama mashwara da da che wakhay adalat prata da maqam aw mansab pa pam kini wol sara palikigi. Britania da Afghanistan da mrastando ye hibat pa to gwaari zumung paise che pa de hibat ke lagawal kigi bayat da Afghanistan da khalko parjwand musbat akhiz wakri. Mung gwaaru fasad che pa hara sata kibi bayat par zade mubarza wushi.
د افغانستان جمهوری ریاست د شفافیت د سار بنسټ د راپور په اړه وایي چې د ملي یووالي حکومت د خپل جوړښت له پیل راهیسې د اداري فساد پر ضد مبارزه پیل کړې ده. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی آزادی راډیو ته وویل فساد اوسنی حکومت ته له تیر حکومت څخه د میراث په توګه پاتې دی.
لومړی دا چې د حکومت مشروعیت د خلکو له رایو څخه اخیستل شوی، خو فساد یو میراث دی او د ملي یووالي حکومت ته میراث شوی دی.
د مرتضوي په خبره په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې اصلاحات، په ځینو دولتي ادارو کې د برېښنایي سیستمونو نصبول، د لوړپوړو دولتي چارواکو د شتمنیو ثبتول او د فساد پر ضد مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز جوړول هغه هڅې دي چې حکومت د فساد پر وړاندې کړي دي. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په ناسته کې د اروپایي ټولنې مرستیال جورج کیننګ هم وویل فساد د بلوا سبب کیږي او د سولې او پرمختګ مخه نیسي. د ژمنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د ماموریت وروسته به خپل سیاسي سلاحکاران افغانستان ته راولیږي چې د فساد ضد مبارزه کې مشورې ورکړي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی. په کابل کې د مدني بنسټونو او د تیرو جګړو د قربانیانو د کورنیو ځینې غړي وایي جنګي مجرمین باید د یوې باصلاحیته نړیوالې محکمې لخوا محاکمه شي. دوی چې پرون د کابل د څرخي پله په پلیګون کې راټول شوي وو او له ځانونو سره یې د قربانیانو عکسونه لیږدول، ویل چې لا هم د تیرو څلورو لسیزو یو شمېر جنګي مجرمین آزاد ګرځي او هیچا ترې پوښتنه نه ده کړې. نور حال له کابله د ابراهیم صافي په رپورټ کې اورو.
دغو مدني فعالانو او د قربانیانو د کورنیو یو شمیر غړیو د پنځشنبې په ورځ د کابل په پیلیګون کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځ په مناسبت مراسمو کې د عدالت د پلي کېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي هغه کسان چې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې جنګي جرمونه کړي لا هم آزاد ګرځي او تر اوسه یې هیچا پوښتنه نه ده کړې. د افغان اجتماعي عدالت په نوم د بنسټ یو مسؤول احمد زهیر د یو باصلاحیته او بې پرې محکمې د جوړېدو غوښتنه کوي چې په خبره یې ټول جنګي مجرمین له توپیر پرته محاکمه کړي. دی وایي موږ د ټولو هغه جنګي مجرمینو محاکمه چې په تیرو څلورو لسیزو کې جنګي جرمونه کړي د یو باصلاحیته بې پرې او نړیوالې محکمې غوښتونکي یو. د ښاغلي زهیر په خبره باید په افغانستان کې د بې ګناه خلکو وژنه یو مخ بنده شي. دا په داسې حال کې ده چې د 1950 لمریز کال وروسته د کمونیستي حکومتونو لخوا د تریتم شویو کسانو په اړه معلومات نه و، خو کله چې درې کاله وړاندې د هالند هاګ محکمې د 15,000 وژل شویو افغانانو لیست خپور کړ، د خلکو غبرګون یې راوپاروه او هغوی غوښتنه وکړه چې باید عدالت تامین شي. په همدې حال کې ځینې هغه کسان چې د کورنیو غړي یې له لاسه ورکړي وایي حکومت دې هغه مجرمین چې د دوی د کورنۍ غړي یې وژلي د قانون منګولو ته وسپاري. نفیسا او محمد حسین کارګر وایي
ما هم فامیل قربانیا موږ ټول د قربانیانو کورنۍ د دې غوښتونکي یو. هغه کسان چې په تیرو څلورو لسیزو کې کوم جنایتونه ترسره کړي باید محاکمه شي او موږ د دوی د محکمې غوښتونکي یو.
دولت فقط در قدم
دی موږ له حکومت نه په لومړي سر کې اجتماعي عدالت غواړو، امنیت غواړو، افغان ځوانان او سپین ږیري تر کومه په عام ډول ووژل شي. و موږ غوښتل د یادې موضوع په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست صد مطبوعاتو د دفتر نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو نه ډډه وکړه. خو وړاندې افغان حکومت ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې عدالت لکه څنګه چې لازمه ده او خلک غواړي ټینګ شي. ابراهیم صافی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د تاریخي او لرغونو ودانیو بیا رغونه مهمه ده او په دې برخه کې به د پام وړ کارونه ترسره شي. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ د دارالامان په ماڼۍ کې د ښاري پراختیا عدالي شورا په پنځمه غونډه کې چې لومړی میرمن او د کابینې یو شمېر غړو هم پکې برخه لرله وویل فرهنګي او تاریخي ویاړونه باید له پامه ونه غورځول شي. ولسمشر غنی همداراز هیله وښوده چې د دارالامان ماڼۍ ډېر زر ترمیم او چمتو شي. په دې اړه نسیم شفاق رپورټ راکړي.
ولسمشر غنی وایي چې د خپل فرهنګ له پام کې نیولو پرته ژوند کول سختي او باید ټول افغانان ځانونه د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو خواندان وبولي. محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په دارالامان ماڼۍ کې د ښاري پراختیا د عالی شورا په پنځمه غونډه کې وویل چې په راتلونکي کې د کورنۍ او بهرني توریزم صنعت په تاریخي او فرهنګي ارزښتونو ولاړ دی او باید دا موضوع له پامه ونه غورځول شي. د ښاغلي غنی په خبره د فرهنګي او تاریخي اماکنو د بیا رغونې په برخه کې باید لرغونو ارزښتونو ته پام او کارونه په اساسي ډول ترسره شي. دا پانګه اچونه ده او څو آباد لرونکي پانګه اچونه ده چې یو بود یې زموږ د ځوان نسل ارتباط له تیر نسل سره ښیي. هغه تیر نسل چې واقعیا ویاړونه یې رامنځته کړي او ویاړونه یې پرېښي، بله دا چې دا راتلونکي نګره ده. د افغانستان ولسمشر د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د کاري بهیر لومړی برخه چې پای ته رسیدلې هم وسرله او په دې برخه کې د ترسره شویو کارونو ستاینه وکړه. د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې لپاره 14 میلیونه ډالر ځانګړي شوي او کار یې د روان لمریز کال په جوزا میاشت کې پیل شو چې د سلو تنو انجینرانو له ډلې نه 15 انجونې دي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي چې تر دې وړاندې په کابل ښار کې د تیمورشاه او بابر د مقبرو کار د آغا خان د بنسټ لخوا بشپړ شوی او په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د فرهنګي او تاریخي ودانیو د ترمیم ابتدایي کارونه دوام لري. د هرات جامع جومات او په دې ولایت کې ځینې نور تاریخي اماکن، په مزار شریف کې روضه مبارکه، په جلال آباد کې د شاه امان الله مقبره، په کابل کې د عیدګاه او پرخیشتي تاریخي جوماتونه، د تاج بیګ ماڼۍ او د سردار محمد داود خان مقبره هغه پروژې دي چې د افغان حکومت لخوا مهمې بلل کیږي. ښاغلی غنی هم وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د فرهنګي او تاریخي ودانیو کارونه ترسره کیږي. دی وایي دا پروسه افغانستان شموله ده او کابل او لوی ښارونو پورې نه ده محدوده. موږ به په تدریج او اصولي ډول په ټولو سیمو کې اقدام کوو. موږ باید لرغوني آثار تثبیت کړو، ویرغوو، ترمیم کړو او له ټولو نه مهمه یې څارنه او ساتنه ده. دارالامان ماڼۍ چې پخوا پکې حتی د کابینې او ملي شورا غونډې ترسره شوي او دې ته ورته ځینې نورې تاریخي او فرهنګي ودانۍ په تیرو جنګونو کې سختې زیانمنې شوي او ترمیم ته جدي اړتیا لري. ولسمشر غنی هم وایي چې د داخلي عوایدو له زیاتېدو سره به په بیلابیلو ولایتونو کې د بالاحصارونو په ګډون ټولې فرهنګي او تاریخي ودانۍ د لرغونتیا د اصل په پام کې نیولو سره بیا ورغول شي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
دوستانو په رادیو سربیره تاسو موږ خبرونه د انټرنیټ لارې موریدلای شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. که زموږ ویب پاڼې ته ورغلی هلته نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلای شئ، همدارنګه زموږ ریپورټونه، خبرونه، مطالبه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل او عکسونو سره موندلای شئ. اوس به فرشتې جلالزی ته غوږ شو، د نړۍ ورځپاڼو ته یې کتنه کړې او ترې وابه ورو چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟
ایشیا پاسیفیک خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان شاید د ریل ګاډي په مرسته ځان له روسیې او اروپا سره ونښلوي او خپل مواصلاتي شبکه پراخه کړي، یوه مقاله خپره کړې ده. د خبرونې په مقاله کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر محمود بلیغ خبرې راخستي چې وایي د اقینې بندر او په ترکمنستان کې د اتمرات او امام نظر سیمې ته د ریل ګاډي پټلۍ جوړېدل د افغانستان ترانسپورت سکتور ته ډېر مهم پرمختګ دی، ځکه افغانستان به په نوي ډول نور هیوادونو سره ونښلوي. د ایشیا پاسیفیک په وینا محمود بلیغ ویلي چې د ریل ګاډي پټلۍ به افغانستان یوازې د منځنۍ اسیا سره نه بلکې په نهایت کې له روسیې سره ونښلوي او حتی د آذربایجان او ګرجستان له لارې اروپا ته د دې هیواد لاسرسولی شي. د بلیغ په وینا افغانستان به په 2018 میلادي کال کې 1 میلیارد ټنه سوداګریز مواد د اتمرات، امام نظر او اقینې ترمنځ د ریل ګاډي په وسیله ولېږدوي او په بل کال کې به یې اندازه 3 میلیارد ټنو ته لوړه کړي. د افغانستان حکومت غواړي چې پر روانو لس کلونو کې د ریل ګاډي 5000 کیلومتره پټلۍ جوړه کړي او له مختلفو سیمو سره ځان ونښلوي. وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې آیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان د طالبانو لپاره څه پلان لري، یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې راغلي امریکایي او افغان چارواکي د روسیې او طالبانو د سیاسي اړیکو له ژورېدو اندېښنه لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن مخکې ویلي و چې د طالبانو او روسیې ترمنځ یو ډول ارتباط ټینګ شوی دی. وال ستریټ ژورنال په لیکنه که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخارو ټینګار کړی چې حکومت یې له طالبانو سره پټې خبرې نه دي کړې او د هغوی ملاتړ نه کوي، خو څرګنده کړې ده چې روسیه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه لري او دا یوازې د داسې یوې پروسې په پایله کې امکان لري چې طالبان هم ګډون پکې ولري. ورځپاڼه زیاتوي چې روسي چارواکي باور لري چې د افغانستان حکومتي ځواکونو د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره کافي هڅې نه دي کړي. خو وال ستریټ ژورنال د یو امریکایي جنرال په حواله لیکلي چې د داعش په اړه خبرې د روسیې لپاره یوه پلمه ده څو په افغانستان کې خپل سیاست عملي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ځینو هیوادونو کې د واک غوښتنې او استبدادي رژیمونو د رامنځته کېدو خبرداری ورکړې. جان کیری وایي چې دا واک غوښتنې او استبداد د پخواني شوروي اتحاد په ځینو جمهوریتونو اروپا او امریکا کې د بشري حقونو دفاع زنډنې کوي. جان کیری دا خبره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې چې د جرمني په هامبورګ کې جوړ شوی وکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کوي چې د واک غوښتنې او استبداد په اساس رامنځته کېدونکي حکومتونه به بشري حقونه، د رسنیو ازادي او د یو بل نه منلو او کرکې اعمالو ته وده ورکړي. جان کیری پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ په هامبورګ کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې په ځینو هیوادونو کې عملا دا کارونه لیدل شوي دي. موږ ټول وینو چې څه روان دي. په ځینو هیوادونو کې اداري فساد مخ په زیاتېدو دی، واک غوښتنه او استبداد زیات شوی. د هیوادونو مشران د اساسي قوانینو د بدلون په لټه کې دي. رسنیو د کړنلارو په اړه ځینې ناسم رپورټونه اورېدل کېږي. په ځینو هیوادونو کې له ځورونې او وهل ټکولو ملاتړ هم کېږي. کیری دا کارونه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په اصولو مستقیمه حمله وبلله او وی ویل که دغه سازمان اصولو ته هر ډول ضربه ورسیږي استبداد ته به لار پرانیزي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان غونډه سکل د غړي هیوادونو امریکا، روسیې او اروپایي ټولنې د لسو تنو بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د جرمني په هامبورګ کې پیل شوې او د جمعې په ورځ به هم ادامه ولري. د یوکراین کړکیچ د یاد سازمان د سګنۍ غونډې یو بله توده موضوع ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کیری وویل هیواد به د یوکراین په ختیځ کې د خلکو د درد او غم د پای ته رسولو غوښتونکی وي. ښاغلي کیری وویل د یوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک د تړون په بشپړ عملي کولو یو ځل بیا ټینګار کوي. دا تړون د یوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف په 2015 میلادي کال کې د ښکېلو خواوو ترمنځ لاسلیک شوی و. په یوکراین کې جګړه له 2014 میلادي کال راهیسې د روس پلویو او دولتي پوځیانو ترمنځ پیل شوې چې پکې 9200 تنه وژل شوي دي. د دې جګړې عمده لامل له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کېدل و.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او سم په مکړې یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان د عالمانو سرتا سری شورا وایي چې یو شمیر ګوندی هیوادونه په دغه هیواد کې په لاسوهنې سره په دې هڅه کې دي چې روانې جګړې ته مشروعیت ورکړي. په غور کې د دوو غیر مسؤوله وسلوالو قمندانانو په جګړه کې څلور تنه وژل شوي دي. د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي چې د نشه یي موادو له قاچاقړونکو سره جدي چلند کوي او د هغوی د خوشي کولو لپاره به واسطې رابطې ونه مني. په افغانستان کې د پرون ورځې د زلزلې په دوام یو ځل بیا د کابل په شمول په ځینو سیمو کې د شپې ناوخته د زلزلې ټکانونه احساس شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریې پاوز حلب ښار په ختیځ کې عملیات ځنډولي. دا خبرې د روسیې رسنیو خبرې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو اوپک ترمنځ همکاري د نفتو د تولید د کمیدو د هغه توافق د عملي کېدو کلید چې تیرونه یې ترلاسه شو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داوود تپان يم. د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو د پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړولو لړۍ. د باس ګډونوال مو دي د ځوانانو د پرلمان غړی مدني فعال سمی الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد دیمل خمر، د وطن پال زلمی ټولنې مشر منور اندیال. ل تیر درې میاشتو راهیسې د پکتیا یو شمیر زلمی د وطن پال زلمی تر چتر لاندې سره راټول سوي دي. کور په کور، دروازه په دروازه ګرځي، له چارواکو، سیاسیونو، تجارانو، فرهنګي شخصیتونو نه کتابونه راټولوي او اراده یې کړې ده چې د پکتیا په دیارلس ولسوالیو کې به کتابتونونه جوړوي او دغه کتابتونونو نه به د ښوونځیو زده کوونکي په اطراب کې هغه ذوقي لیکوال، شاعران یا فرهنګ یان سیاغوی مطالعه سره شوق لري ولی کتاب ته لاسرسی نه لري، دیغوی لپاره په ټولو ولسوالیو کې کتابخانه جوړی. دغه کتابتونونو اراده څنګه پیدا کړه، څنګه به وکولی سي دغه کتابتونونو جوړه وپالي؟ نو د نن ورځې په باس کې به وڅېړو. په پیل کې به په دې وغږیږو چې څنګه دغه ځوانان تر اوسه پورې توانېدلي دي خپل کمپاین ته دوام ورکړي او دغه کمپاین تر کومه بریده رسولی. په دویمه برخه د باس کې به په ستونزو غږیږو چې دوی وړاندې ستونزې څه دي، او درېیمه برخه د بحث به مدې ته ځانګړې وي چې حل لارې پیدا کړو. هغه ستونزې چې دوی په وړاندې موجودې دي او د دوی غوښتنې وړاندیزونه به هم واورو. ټولو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راځي په پیل کې هم د وطنپال زلمی په اړه راته وایي چې وطنپال زلمی څنګه یوه اداره ده. نو د منور اندیال نه به وپوښتو چې دی موږ ته ووایي چې څنګه دا فکر ورته پیدا سي چې داسې یوه ټولنه باید جوړه کړي چې دوی په ولسوالیو کې کتابخانې جوړ کړي.
تاسو یو درنو اوریدونکو ته سلامونه. پیل کې خو د وطنپال زلمی په اړه زه دومره وایم چې دغه د ځوانانو کړی چې ډېره موده مخکې یو فکری کړی وه او د فکر د توافق له مخې سره یو ځای شوي ول او پکدا کې مدني فعالیتونه کول، هغه هم د یو جوړښت نه وراخوا بې جوړښته. وروسته له ډېرې مودې بیا موږ یو پلان ونیو چې موږ باید یو ادرس څخه دغه فعالیتونه پیل کړو، هغه هم یو مدني بنسټ وي چې وروسته له مشورو بیا په دې وتوانېدو چې دغه بنسټ هم رامنځته کړو.
ایمل استاد، تاسو په دې بنسټ کې غړیتوب لرئ، د دې بنسټ په اړه تاسو هم راته ووایي. ته د پانتون منهاج، د پانتون دی استاد او د دې بنسټ دی یو غړی.
ډیره مننه. ټول ته سلام کوم. لکه مخکې چې ویل شول، بیخي نور دا اړتیا احساس شو چې ډیر سره ورته فکرونه، ډیر حتی مشترک او یو فکر باندې سنبال ځوانان و. نو دا اړتیا احساسېدله چې دوی باید د یو منظم او یو قانوني او یو مدني بنسټ له لارې خپل فعالیتونه سره منسجم کړي. نو دا بنسټ چې د وطن پال زلمی په نامه دی، دا رامنځته کړ. او من په پکتیا کې هم په نور مدني ټولنو کې یا غړیتوب مو درلود یا نه درلود، خو د دوی مشاهده مو کړې ده، د دوی کړنې مو لیدلې دي. متاسفانه ټولې به نه یادو، خو ځینې مې داسې ټولنې وي چې د مدني فعالیتونو په نامه دوی ډېر منحرفې کړنې کولې، حتی دغه دغه فعالیتونه یې ډېر بدنام کړي وه. نو دا ټولې علتونه او اړتیا وه چې موږ دې ته مجبور کړو چې نور نو باید منفرد فعالیتونه پرېږدو او یوازې په دې بسنه ونه کړو چې زمونږ فکر سره یو دی. نو دا ملګري سره راټول شول او د وطنپال زلمی په نامه د بنسټ له لارې لومړی کار د کتاب چولونې شروع کړی چې تر دم ګړې پورې ښه په خوند کې روان دی او لا به هم روان.
مننه پیوند صاحب، تاسو هم راته وایي د پکتیا د یو ځوان په حیث تاسو دغه پروګرام له نږدې څارلی ده او ورسره کله کله مرسته ورسره کړې مانی او مانوي او مادي.
ډېره زیاته مننه. زه هم پیل کې ټول دوستانو او اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. د وطن پال زلمي د بنسټ دغه لومړنۍ هڅه، ستوري د کارونو لومړنۍ هڅه واقعا د ستایلو وه او تر ډېره پورې چې موږ معلومات لرو د ټول هېواد په کچه باندې ډېره و هم ستایل شوله. دا د کتاب راټول لوونی دوت په ټول افغانستان کې په پکتیا کې د لومړنۍ تجربه او بل دی وړو کتابخانو یا د داس کلیوالو کتابخانو جوړول فکر کوم په افغانستان کې مم لومړنۍ بنسټ سترڅو دروسه پوری کوم بل د مدني ټولنې د چار نه تر سره کړي. د پکتیا ټول ځوانان او مدني ټولنې او قومي مشران او وکیل صاحبان دی ولایت شورا او دی ولسی جرګې له دغه کمپاین سره ملګری دي. اکثره ډېر فیسبوک له لارې ډېر مخامخ ډېر نیبل چاپ ادرس باندې زه څومره معلومات لرم دوی تحوال را لېږلې دي، مرستې ډاډې ورکړی ده. همدا ډول دغه کمپاین لا پاتې ده او لا به دوام لري تر پسرلی پورې. نو موږ ټول دې ته خوشبینه یو او یو ډېر ښه اقدام ده، یو ډېر ښه نیک کار ده.
تر اوسه پورې وطنپال زلمیو کوم کارونه کړي؟ لومړیتوب یې څه و اندیال صاحب؟
لومړیتوب خو موږ چې سره یو ځای شو دې باندې موږ کار وکړو چې پیل کې باید موږ څه وکړو او څنګه د دې مدني فعالیتونو هغه فکر چې د پکتیاوالو سره دی چې هغه ورته چندان په ښه سترګه نه ګوري دا څنګه بدل کړو. پیل کې موږ یو داسې فعالیت نه شروع وکړه چې هغه د پکتیا کچه خو څه چې د افغانستان په کچه وستایل شو او دغه د مدني فعالیتونو هغه د څرنګوالي یا د رښتینې صفتې چې دی هغه څه دی هغه موږ د وطنوالو ته یا پکتیاوالو ته خصوصا دغه دا فکر مو ورکړ چې مدني ټولنې اصلا باید داسې فعالیتونه وکړي چې هغه د ټولنې او د وطن او د حکومت چتر لاندې دغه فعالیتونه وکړي او دغه فعالیتونه اړین دي چې باید وشي او د دوی دنده هم دغه ده. از پکتیا کې ډېرې داسې ټولنې شته چې رامنځته شوي دي خو فعالیتونه په نشت حساب دي، ډېرې دغسې دي زیاتې شته چې ښه فعالیتونه هم کوي خو موږ دغه تصور بدلول غوښتل او په څنګ کې مو سره دا ستره اړتیا وه چې په ټولنه کې احساسېده چې دلته پکتیا کې د مطالعې دود دا ډېره پټي لکه کې وو سره څنګ کې موږ غوښتل چې پکتیا کې د مدني ټولنو ترمنځ یو د سالم رقابت یو میدان هم جوړ کو.
ایمل استاد تاسو راته وایي تاسو خپل خبرو کې مو ویل چې په تیر کې مدني ټولنه غړول چې لازم وو پکتیا کې کار نه وکړي کې کړي مو هغه په نشت ثابته. څه فکر کوي د دې کتابتونونو د جوړولو سره به هغه د فرهنګ په غوړېدو کې څومره کار سوي؟
د کتابتونونه د پکتیا د دیارلس ولسوالیو لپاره د کتابتونونو د جوړولو په موخه دا کار شروع شوی دی. نو یو ملي چاره ده او دغه ملیوالی د دې چارې د اتمن د دې باعث کیږي چې ملي فرهنګ زموږ وده وکړي. ملي چارو ته نور بیا خلک نه په سپکه سترګو وګوري او نه په یو ملامت یا انداز وکړي بلکې بډی رزغر دی وکړي، ځکه چې اکثره فعالیتونه دلته پیل کېدل یو ستونزه بدا وه چې د بیلابیلو کړیو اشخاصو سیاسي تنظیمونو او د دغسې نورو چا خلکو افرادو لخوا به تنظیمېدل او بیا به د مدني فعالیت په نامه معرفي کېدل. بله ستونزه بدا وه چې تر مرکز محوره فعالیتونه به وه. اکثره چارې به د ولسوالیو چې ډېر محروم خلک دي، یوازې له کتاب نه دوی محروم نه دي، یوازې له لوست نه دوی محروم نه دي، په بیلابیلو ارسو کې د ژوند ډېر ډېر محرومیتونه لري. نو موږ د خپل وس مطابق دغه یوه محرومیت چې هغه دوی له کتاب او له لوست نه ډېر سخت محروم دي دې ته په کتو سره دغه چاره را پیل کړه. نو موږ وایو چې دا چون یو ملي پروسه ده یا کمپاین ده او یو ملي چاره ده او مونږ په خورا نشت امکاناتو کو او تر دې مهاله چې په زرګونو ټوک کتابونه مده تیار راټول کړي دي او ان شاء الله مونږ بخي ډاډه یو بخي باور یو چې په دې کتابتون په نور اړوند ټوک او لوازمو کې به هم دې غو پر پیدا کولو کې به هم ستونزه ونه لرو نو زه باور یم چې دغه سی اخلاص موږ ملګری لري او په عین حال کې دغه ملي ژمنتیا چې دوی لري د کار لپاره دا به ان شاء الله د دې باعث کیږي چې سبب یو بل ټولنه هم دغه سی یو ملي کار ته دغه سی رښتیا واقعي مدني او یو ټولمنلي کار ته تابعه به کوي او دا به ترسره کوي.
تاسو اوس راتویلی سي څومره کتابونه به مراټول کړي تر دې د ما او په کوم لار مراټول کړل؟
مونږ خو مخکې له دې چې د کمپاین پیل شي نږدې دوه اونۍ مو د فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو له لارې کمپاین وکړ چې بیخي مونږ کله چې په دې ډاډه شو چې دا کمپاین کامیابیدونکی دی نو بیا مو له دوه اونیو نه وروسته د پکتیا پوهنتون د غونډو په تالار کې رسمي پرانیست غونډه وکړه او د همغې رسمي پرانیست غونډې نه نږدې تر دا مهاله پورې چې د ټوله موده نږدې درې میاشتې کېږي نږدې 2000 پورې کتابونه نقد مونږ راټول کړي دي او هغه واده شوي او هغه چې مونږ بیخي پرې ډاډه یو هغه مراجع او هغه ځایونه چې مونږ تر اوسه پورې هلته ورتګ نه دی شوی او د پلان له مخې د ټولې سنبالو هلته به ورځو نو مونږ انشاءالله باوري او مونږ خپله شمېره د 20000 ټاکلې ده چې 20000 کتاب باید مونږ ولرو تر څو د پکتیا په 10 ولسوالیو کې کتابتونون باندې بیا وویشو. نو تر دې مهاله 2000 کتابونه نقد را سره دي. په عین حال کې ځینې ملګرو چې مونږ لمړی د کتاب غوښتنه ترې کړې خو دوی د خپل وخت په کتو سره او خپل امکانات په کتو سره دوی بیا نقدی مرسته کړې دی وای تاسو کتابونه به تاسو پرې واخلې. نو نقدی مرسته هم له مونږ سره ډېر خوښوږ کړې دي چې مننه ترې کور ودانۍ ټولو ته وایو. نو هغه هم را سره شته چې دیغونه به هم د کتاب ټولونه په کمپاین کې په عین حال کې د کتابونو هغه کتابونه چې اړتیا احساسېږي او مفید کتابونه دي هغه په پیسو رانیسو او د کتابتونونو د غني کولو لپاره به استفاده ترې کوو. نو انشاءالله زه ډاډه یم چې د کمپاین دغه موده چې مونږ راتلونکي نورې دوه میاشتې ورته ټاکلې یا دوه نیم میاشتې په دې کې به کېدای شي دغه شمېره چې مونږ 20000 ټاکلې خو کېدای شي له دې نه هم ورواوړي او دغه تعداد کتابونه مونږ پوره کړو تر څو یو لسوالۍ ته وشو.
ډېره مننه پیوند صاحب. تاسې هم په لنډو راته ووایئ چې د کتابونو په راټولولو کې تاسې د دوی سره څه کړي دي؟ مدني فعال پایس یا ستاسو نورو ملګرو یا پکتیاوالو دوی سره څه کړي؟
ډېره مننه. په سر کې یو دوه خبرې اضافه کول غواړم. مخکې مې له یاده ووتلې یو خو دغه کار چې پکتیا کې مثلا د ځوانانو شروع کړ یو لوی ذهنیت یو لوی تغییر راوسته د خلکو په مخ کې. مخکې به دلته مدني ټولنو یو خو د خلکو منځ کې ډېر یو بد انځورې لر دوی فکر کاوه چې یوازې مدني ټولنې باید د سیاسي استفادو لپاره جوړې شي یا مثلا د مالي پیسو د پیدا کولو لپاره باید مدني ټولنې جوړې شي. نور فعالیت واضح نه و معلوم چې مثلا مدني ټولنې باید څه وکړي. دغه کمپاین چې د کتابونو د راټولونې یا د کتابخانو د جوړولو د کمپاین پروسه وځي دا د دې په پیل سره یو خو د مدني ټولنو هغسې جوړې وي دي غو سره دا ذهنیت پیدا شي چې دوی باید له دغه نه بل ښه دغسې یو ابتکار وکړي مثلا پکتیا دپاره کار وکړي او یا افغانستان لپاره کار وکړي او دغسې باید په لویه کچه خلکو کې وستایل شي. دویم کار چې کله دوی د کتابخانې جوړې زه باوري یم چې له دې نه په هر کلي کې 100 ځوانان په ورځ کې دي یا په هفته کې له دې کتابونو استفاده وکړي. له دوی سره خامخا د وطن په اړه باندې د دنیا په اړه باندې د ټیکنالوژۍ په اړه باندې د درس په اړه باندې د ټولو په اړه باندې یو 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 څه شی په ذهن کې پاتې کیږي او فکر ورسره پیدا کیږي او دغه کتابخانه باعث د دې کیږي په هر کلي کې چې 4-5 پورې ځوانان دغه یو غلط لارې نه راولي ښې لارې ته دا بل ډېر لویه ګټه مثلا په دې کې ده. دویمه خبره دا ده چې اوس موږ اوس هم په ډېرو سیمو کې کتاب او قلم ته ډېر په بد سترګه په ځینو سیمو کې قتل کېږي یا که په بد هم نه ورته قتل کېږي ډېر په بېمانه سترګه ورته قتل کېږي ځین ډېر ارزښت نه لري. د دې کتابخانو په جوړولو سره به د خلکو سره د کتاب ارزښت پیدا شي خلک به په دې پوهېږي چې دغه ځوانان چې په دومره ستړي حالت کې یا په دومره لویه کچه باندې یا مثلا په دومره لوی هدف باندې دغه کتابونه راټولوي خامخا د کتاب کې یو څه شته او خلک باید مطالعه کړي. د دې تر څنګ تا پوښتنه وکړله د
زموږ د مرستې په اړه باندې موږ خو همیشه دوی سره مرسته کړې ده، هم مو د کتاب ټولونې په برخه کې، هم مو د مشورو په برخه کې، هم مو د کسانو د معرفي په برخه کې. او اکثره مدني ټولنو پکتیا کې کومې دي دوی غوسره هم مشورې کړي، او زه باور یم چې ډېرو دوی سره نور کومک کړی ده نورو مدني ټولنو، او څه پکتیا کې خواخو کې دي څه د علم مینوال دي ټول اکثره مرسته کړې ده له دوی سره کتابونو په راټولونه.
ډېره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو. د باس په دویمه برخه کې د نن ورځې د بحث موضوع مو ده په پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړولو لړۍ. دغه لړۍ د وطنپال زلمیو بنسټ جوړه کړې. د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو پارلمان غړی او مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پوهنتون استاد او مدني فعال ایمل خمر، د وطنپال زلمی بنسټ مشر منور اندیال. دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د بحث په دویمه برخه کې له ژمنې سره سم پر ستونزو غږیږو. له پیل له استاد مل خمر نه کو، د وطنپال زلمو بنسټ په وړاندې د غټ ستونزې چې دی یا غټ چیلنجونه څه دي؟
یوه تر ټولو لویه ستونزه چې دا چې موږ ټول ملګرو سره مخ دي، خو زه ستونزې که یادې کوم په دې معنی نه چې موږ نه یا دا کار ته ژمن نه یو یا بېونه کو، خو ستونزې شته. هغه دا ده چې موږ بیخي له تش لاسته کار پیل کړی دی. مونږ مثلا د کتابتونونو جوړولو لپاره، خیر کتابونه خو به په هر صورت مونږ دا پتیلې هم ده چې په سوال دی که په زارۍ ده که په هر ډول وي، انشاءالله دغه تعداد کتابونه به راټولوو، خو کتابتونونه بیا نور لوازم غواړي. مثلا الماری لګېږي، میز چوکۍ ته د ناستې ځای برابرول، دغه یا یو منظم ځای لرل په ولسوالیو کې، دغه سهولتونه برابرول دا ضرور دي چې ولري یو کتابتون. نو او په عین حال کې دغه ستونزې هم دي. بل مونږ د کتابتونونو د کتابونو د راټولولو لپاره باید سفر وکړو، لاړ شو نور ولایتو ته. یوازې په پکتیا کې هم چې مونږ څومره وسه کې دوله هم لګیا یو، دا کار مو کړی دی، کمپاین روان دی، خو نورو ولایتو ته په تګ راتګ کې مثلا هلته اتمن به یو دوه درې شپې کوو مونږ ټول ملګري د اوسېدو لپاره، یا مثلا د کتابونو د راټولولو لپاره څه نه څه بدې امکانات لازم دي چې باید ولرو. نو په دې برخه کې هم موږ له ستونزو سره مخ یو، خو انشاءالله هڅه به کوو چې دا ستونزې هم د خواخوږو او ملګرو په ډاډ چې موږ یې پرې لرو دا به هوارو. نو تر ټولو مهم همدغه، یا خیر ستونزه به ډېره نه وي، خو هغه ډار چې موږ سره دی، فکر چې موږ سره دی، هغه دا ده چې په ولسوالیو کې به د لوړ او لازمو ځایونو مهیا کول کېدای شي موږ لپاره یوه ستونزه وي. نو له دولت نه دا غواړو چې دوی د موږ سره که څه هم کېدای شي دا یوه دولتي چاره وای، کېدای شي دا د دولتي چارې مسؤلیت وي چې دا کتابتونونه دوی باید جوړ کړي، تا د فرهنګ وزارت او تا د کلتور ریاست او داسې نورو. خو دا چې موږ اوس تر دې حده ورسره همکاري کوو او لا یې هم ورسره کوو، نو غوښتنه مو ترې دا ده چې لږ تر لږه د کتابتونونو لپاره په د الماریو د میز او چوکیو او داسې نور تاسې اسانتیاو په عین حال کې د یو ځای ځای ګوټي چې هلته خلک ورشي کتابتونونه کتابتونونو استفاده وکړي، او د کتابتون په نامه یو احاطه وي، یو کوټه وي. نو د دې دا ټولې هغه ستونزې دي چې کار څوک یې ورولی شي، دولت یې کولی شي، نور ملي تجارت کولی شي، نور مدني فعال مرسته کولی شي، وکیلان یې کولی شي. دا هغه ستونزې دي چې کتابتونونو په جوړولو کې یا حتی اړتیاوې هم دي چې دوی کولی شي موږ سره مرسته وکړي.
مننه منور اندیال. تاسو د دې بنسټ د مشر په توګه د دې غړیو نظر راته وایي، دوی په وړاندې به کوم خنډونه یې مثلا ولسوالیو ته په تګ راتګ کې ستونزه لري، امنیتي مشکلات یا داره مسله چې تاسو یې لري؟
پیل کې به زه دا ووایم چې زموږ هغه ملګري چې سره راټول شوي یو، موږ دا سره ویلی دی چې موږ باید کومې ستونزې سره مخ نه شو، کم مخ کېږو خپله دومره انرژي لرو چې هوارې کړو. بیا هغه ستونزې چې هغه په فزیکي انرژۍ باندې بنیاد دی، هغه موږ ته ستونزې نشي کېدی. یو موږ په دې برخه کې موږ باور لرو چې انرژي لرو، په دې برخه کې کومې ستونزې سره نه مخ کېږو. خو بیا هم ځینې اندېښنې شته، لکه استاد چې یادونه وکړه چې هغه زموږ سره تشویشونه دي، لکه ځینو ټاکنه ده چې موږ دا فکر لرو چې که زموږ دغه کتابتونونه مؤثر نه شي دا به هم ښه خبره نه وي. د موثرتیا یو فکر موږ سره شته چې موږ کوم ځایونه وټاکو چې هغه موږ هدف دغه دی چې باید د کلیو ځوانان له دې څخه استفاده وکړي. موږ وایو چې دا ځایونه مو ټاکلي وایي چې له هغو څخه د کلیو ځوانانو او د مختلفو سیمو لرې پرتو سیمو ځوانانو د دې کتابتونونو څخه استفاده کړی وای او موږ د خپلې موخې ته رسیدلی وای. یو دا غشته موږ سره تشویش ده او بل ځینې تخنیکي ستونزې هم شته چې کتابتونونه باید ولري، لکه خمر صاحب مخکې یادونه وکړه په لویه کې موږ سره دغه فکري ستونزې چې کوم شته یا موږ د تشویش لرو هغه په خپلو منځو کې حل کوو انشاءالله. او موږ دا که ستونزې هم شته بیا هم د دې بحث نه کېږي چې موږ د دغې چارې څخه ستړي شو یا د زموږ انرژي کمه شي.
ډېره مننه پیوند صاحب، د دوی په وړاندې خو ستونزې تا واورېدې، ستونزې هم ستا، اندېښنې هم ستا، د مدني ټولنو په وړاندې هم ستونزې شته په پکتیا کې. ولې تاسې به د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره د ځوانانو د پارلمان د غړي په حیث او د نورو مدني ټولنو سره په تفاهم څومره وکولای شي دا ستونزې ورسره هوارې کړي؟
ډېره زیاته مننه. څنګه چې استاد او اندیال صاحب دواړو وویل، د ستونزې یادونه وکړي، یو تخنیکي ستونزې وي، یو په بله معنا هغه د دوی ځینې تشویشونو تشویشونو په صورت باندې هغه کې به ټول په ګډه باندې کار کوو او دغسې ځایونه به ټاکو یا دغسې ځایونو مرکزونه به جوړو چې هغلته د کلو هغه نږدې کلي څومره سې ځوانان دي یا د مطالعې مینهوال دي هغه له دې نه ښه استفاده وکړي، د کتابخانو نه هم رسیدګي ورته وکړلی سي، هم هغسې کتابونه موږ دوی دپاره هلته په هغو کلو کې برابر کړو په سیمو کې سې کوم نور مشکلات ونه لري، او دوی یوازې د مطالعې دپاره دغه کتابونه وي، نه د مثلا د نورو داسې کتابونه هم شته ټولنه کې چې هغه ځوانان نورو لارو ته سوق کوي. تخنیکی برخه کې مخکې موږ دوی بحث کړی، کله موږ دوی ګډې ناستې کړې دي، بحث مو کړی د ځینو ستونزو ته لاره پیدا شوې ده، یو دوه درې لارې مو ورته پیدا کړي. مثلا د ځایونو د انتخاب په برخه کې موږ ممکن د ځینو مکتبونو نه استفاده وکړو، د ځینو هغه کلیوالي مرکزونو چې په کلو کې جوړ شوي لیغونه استفاده وکړو، یا دوی سره په مشوره باندې ټول ملګرو سره په ګډه د موږ مسؤلیت هم همدا ده چې مثلا دغه ځوانان چې مثلا کار کوي دوی لپاره د حکومت او د دوی ترمنځ کوم مشکلات دي هغه باید موږ حل کړو. د ولایت په کچه باندې مال دوی سره مرسته مخکېم کړې ده، اوس هم حاضر یم دې ته چې د اطلاعات فرهنګ ریاست په اړه کوم مشکل دوی لري اوس رایه دغه په برخه کې مثلا معرف کوم همکاري دوی لري، د غوښتنه لري د ولایت په کچه باندې دوی کومه غوښتنه لري، او حتی په کابل کې له ځینې نظاراتونه چې دوی غوښتنه لري موږ د ناستې زمینه مرته برابرو، د تک زمینه مرته برابرو، او منډه مسؤلیت پولیسو مثلا په دې برخه کې منډه وکړو او دغه مشکلات چې دوی په مخ کې پراته دي دغه حل کړو.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړول، دغه لړۍ د وطنپال زلمی بنسټ شروع کړي، د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد ایمل خمر، د وطنپال زلمی بنسټ مشر منور اندیال. دوی ته د بحث په دریمه برخه کې هم ښه راغلاست وایم. دوی د کتابونو د راټولولو په دې لړۍ کې پیل د کتابونو له راټولولو کړی، اوس به په قرار قرار د دوی په خبرو سپولسوالیو کې کتابتونونو ته ځایونه مشخصوي، او بیا به هلته کې هغه همه کتابتونونه جوړوي. د دوی په وړاندې ستونزې ما هم واورېدې، د دوی اندېښنې او تشویشونه ما هم واورېدل. دوی سره به هم حل لارې موجود دي او بل ځینې غوښتنې به لري. موږ به د دوی نه په بحث په درېیمه برخه کې د ژمنې سره سم د حل لارو او غوښتنو په اړه واورو چې دوی څه حل لارې لري او غوښتنې څه دي. پیل هم له سمیع الله پیوند نه کوو، د سره کومه حل لاره ده چې دغه ستونزې هوارې سي، د هوارېدو لارې څه دي؟
ډېره زیاته مننه. لومړی خو د وی اول ستونزې سمې یادونه وکړله، دا د سیم په کلو کې دا سی جوین وټاکل سي هغه د لاسرسي له لحاظه مثلا ټول ځوانانو ته یو مرکزیت ولري، یو او دویم چې موثریت مو خبره کوو دغه کتابونه باید کتابخانو کې کې خودل سي، مثلا موږ په دې وپی کې چې دغه ځوانان استفاده کول سي او دوی لپاره پکار دي ضرورت. مثلا کوم په کلو کې په دې کتابخانو کې موږ داس کتابونه کې د هغه د ماستری د کچ کتابونه یا په ډېر لوړه کچه باندې کتابونه، یا فکر نه کوم چې دا خپل باندې موږ دې ته زمینه برابرو چې د مطالعه دود موږ خراب کو. نو دغه کتابونه باید چې مثلا په کلو کې تنکی ځوانان چې ماشومان تنکی ځوانان مثلا دغه د غوډ سوي سره برابر کتابونه سي هغه دې کتابخانو کې کې دغه علمي زده کړه تر کې مثلا د ټکنالوژي په اړه باندې کتابونه، مثلا د افغانستان د جغرافیه په اړه باندې، مثلا د تاریخ پاړه باندې دغه دینی کتابونه، دغه کتابونه باید ترڅو دوی مطالعه زده کړي او مثلا مطالعه دود دوی کې هم سي.
دی تخنیکی ستونزو په برخه کې ما مخکې یادونه وکړه ل سوداګرو سره موږ ځینې سوداګرو سره خبرې کړې غوښمنې کړې دي ل ولایت مقام سره موږ خبرې کړې غوم ځینو همکارو وعده کړی دی ځینې برخه کې همکاري کوي په کابل کې موږ ځینې مشران او ځینې تجارانو سوداګرو سره موږ غږېدلي یو یا د فیسبوک له لارې دوی دا خبرتیا وي یا دغه فعالیت لیدلی ده دوی ستایلی ده او ځمن کې دې مرستې وعده کړې ده نو دغه تخنیکی ستونزې موږ لیست کړې دي د دوی ټولو ملګرو په مشوره باندې او په دې برخه کې موږ هم سره ملګرتیا کوو او دغه تجارانو او سوداګر چې کوم دي له دوی یا نور کوم ادارات څه دي له دوی نه هم موږ غوښتنه کوو چې دغو ځوانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي ترڅو د تخنیکي ستونزې هم حل شي.
مننه استاد ایمل خمر، تاسې به د ستونزو حل لارې او غوښتنې دواړه راته ووایي.
موږ خو یو ستره حل لاره چې موږ ډېر پرې ډډه یو هغه دا ده چې انشاءالله خواخوږو چې ژمنه کړې ده تمن به دا ژمنه ترسره کوي او همدغه ژمنه ده چې موږ انشاءالله دیکتاتورونو اکثره اړتیاوې پرې پوره کولی شو. بل زمونږ غوښتنه هم دا ده او زمونږ به انشاءالله راتلونکي کې کله چې توضیح کوو د کتابتونونو ته له هغو مدني فعالو چې دوی په ولسوالیو کې دي یا په د ولسوالیو په کچه چارواکو نه به موږ د یو تعهد او یو قرارداد په اصطلاح په اساس دوی ته دا کتابتونونه سپارو. موږ تر بل هر چا له کتاب او کتابتون سره ډېر احتیاط کوو، ډېر پام پرې کوو. هغه په دې معنی چې موږ داسې نه کوو چې کتابونه مو راټول کړل په ډېر زحمت په ډېر خواریو او بیرته یې باب بې ځایه یو چا ته وسپارو چې هلته بیا نه مطالعه شي، نه ځای ولرو، نه نور امکانات ولرو. نو د ولسوالۍ په کچه له چارواکو نه لومړی د یو موظف کس غوښتنه کوو چې یو موظف کس باید وي چې دغه کتابتون وڅاري، خلک مطالعه کولو ته اسانتیاوې برابرې کړي، له دې نه لیدنه وکړي. داسې نه شي چې قلفونه پسې پراته وي او په میاشتو او کلونو باندې بند پراته وي. موږ کتابتونونو لپاره بندیخانې نه جوړو، کتابتونونه جوړو چې پرانیستې وي، خلک ورشي، استفاده ترې وکړي، مطالعه یې کړي، یو کار به مدا وي. بل په عین حال کې موږ ډېر مدني ټولنه پیژنو چې دوی په ولسوالۍ کې فعال دي، له هغه ملګري راغواړو. لومړۍ غوښتنه همدا ترې کوو چې زموږ غوښتنه دا دي چې مثلا بندیږي بنه کتابتونونه، کتابتونونه به محفوظ، کتابونه به محفوظ ساتل کېږي، د مطالعې اسانتیاوې به تاسو ورته رامنځته کوئ، په عین حال کې به یې راتلونکي لا هم پسې غني کوئ. نو موږ د یو مخکښانو په توګه له تاسو سره بیا هم مرسته کوو او موږ په عین حال کې دغه د بنسټ ملګري به وخت په وخت له دې کتابتونونه بیا هم څارنه کوو او ارزو به چې کتابونه مو په کوم حالت کې دي، لوستوالې په کومه کچه دي، او مثلا مینوالې په ډېرېدو دي که په کمېدو. نو دغه ټول نقطې او دغه ټولې خبرې په پام کې نیسو، بیا به کتابتونونو ته توضیح کوو یا بیا به د کتابتونونو جوړول ته تابعه کوو. فعلا یوازې په همدې موږ کار کوو چې کتابونه راټول کړو او دغه شمېره یې پوره کړو. انشاءالله راتلونکي پلانونه مو هم دغه نور دي.
ډېره مننه اندیال صاحب، تاسو هم راته ووایئ ستاسو سره یې حل لاره څه ده. په لنډو غوښتنې مو راسره شریک کړئ.
زه خو په لنډه کې دغه حل لاره یې ووایم چې موږ یو ملي چاره شروع کړې ده. ملي چاره ده که هر څوک، که دولتي چارواکی دی، که عادي وګړی دی، که مدني ټولنې غړی دی، نو که هر څوک دغه ومني چې دا ملي چاره ده او خپل یې وګڼي که نه موږ پکتیا ته دا کار کوو که نه یا افغانستان ته دا کار کوو، نو دا په موږ پورې تړلی دی. موږ دغه کار کوو هغه یې خپل یو مسؤلیت وګڼي چې دوی دغه کار کوي، کتابونه راټولوي، خپل هغه انرژي په دې باندې مصرفوي. زه دیم خپل برخه همکاري دوی سره وکړم چې هر څوک داسې وګڼي چې دا ملي چاره ده او دا زما مسؤلیت هم دی. یو ملګری زموږ سره مدني ټولنو کې دینه زی هغه خپل همکاري کوي، دولتي چارواکي موږ ته دغه امکانات برابروي په دولت باندې یا خپل باندې د ملي جرانه خپل مسؤلیت ادا کوي چې دوی دا کار وکړي. زه به د خپل دوی سره فزیکي کار نه شم کولی، دوی سره مالي امکانات ورته برابروم. نو که چېرته داسې وګڼل شي موږ هېڅ ستونزه نه لرو، ځکه موږ پکتیا ته کار کوو او غوښتنه زموږ موخه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود عام کړو. او دې سره څنګه چې موږ یو بل ستونزې سره مخامخ کېږو، هغه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود ډېر دغه عام نه دی. که چېرته هر څوک د خپل نفوذ نه په استفادې سره دغه چاره کې موږ سره مرسته وکړي، کمپاین وکړي، یو څه د کتاب ارزښت باندې هر څوک چې خپل نفوذ دریا خپل دی پوهینا مطالعه ته کمپاین وکي، نو دا به موږ سره ډیر زیات مرسته وکړي. دغه زموږ موخه بیره لنډه کړي وي او موږ زر رسیدلی یو.
تاسو ول
فقط پای کې زه که بس پای ته رسیدونکی وي نو غواړم چې ووایم چې مونږ د دې چارې کېدای شو مخکښان وبلل شو یا نوښتګر کېدای شو وبلل شو، خو له موږ سره باید سړی سترګې پرې پټې نه کړي. مدني ټولنې، مدني فعال، دولتي بېلابېل خواخوږي چارواکي او با احساسه چارواکي او په عین حال کې نور ملګري او عام خلک مرستندوی دي، دوی مرستې کوي، د همدوی په ډاډ او همکاریو په مرسته باندې مونږ ولس ته د عملي بدلون بېلګې وړاندې کوو. مونږ مثلا د کتاب په هکله، د کتابتونو په هکله، دوی پر د ارزښت په هکله کلونه کلونه خبرې مو اورېدې، تقریرونه مو اورېدې، لیکچرې مو اورېدې، خو د دې نه وروسته مونږ غواړو چې د کتاب ارزښت ته عملي بڼه ورکړو، خلک خپل کتاب وویني، ورشي، مطالعه یې کړي او له ګټو یې مستفید شي.
ډېره مننه چې تاسو راغلي په باس کې برخه واخیستې.
ډېره مننه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.